أسعار أتبجي شوي. دغه پروگرام کې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده راپورونه هم لرو. یو دوه راپورونه په لومړي راپور کې اوري چې افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي له پاکستان سره د خبرو او سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د منیجر پاول منافورت د فدرال ادارې لخوا د نیول کېدو او تسلیمېدو په اړه هم راپور لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کمانډوز وکونه ته خاصې وسلې ورکړي. د کندهار د تختاپلو ولسوالۍ امنیه قمندان په وسلوالو طالبانو د وسلو د پلور په تور نیول شوی او سپینه ماڼۍ وایي د فدرال ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورت تسلیمېدل ولسمشر سره تړاو نه لري. پر خبرونه د ملي دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کمانډوز وکونو ته خاصې وسلې ورکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل د اردو د څلور کلن پلان پر اساس له متحدو ایالاتونو غوښتنه شوې چې کمانډوز وکونو ته سپکی او عصري وسلې ورکړي.
عموما نیمی سلاح سلاح پیاده است از نوع بهتر و مجهزتر و قویتر است.
دا سپکی وسلی دی. د وسلی ډیر پرمختللی او اسری ډول دی چې دښمن له هر ځای په نخښه کړی. دا سی وسله چې فرق لري ملي اردو په ځنګړی ډول کمانډو سره مرسته کیږي.
برای اردوی افغانستان خصوصا به کمانډوای افغانستان کومک خواهد شد.
امریکا د نېشنل انټرست خبرونې په حواله د افغانستان پوځ ته د زر میله نوي M3E1 وسلې په برابرولو کار روان دی چې له ټایټانیم جوړ شوی سپکی دی. په پرمختللې ټکنالوژۍ کار کوي. د RPG راکټ او هوان ځواب ویلی شي. دا وسله د امریکا د پوځ ځانګړي ځواکونه او سمندري قواوې کاروي. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي حکومت د روانو انتخاباتو لپاره خلکو ته الکترونیکي تذکرې چې د ممکنه درغلیو مخنیوی کولای شوای نشي ورکولای. محمد الله میزدیار پرون ازادي راډیو ته ویل حکومت د سیاسي فشارونو له امله د ثبت احوال نفوس قانون په تنفیذ او خلکو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش کې ناکام شوی دی.
انتخابات پورې اوس د اره نه لري ځکه چې په انتخابات کې د شپږ میاشتې پنځه میاشتې پاتې دی. دا مونږ نشو کولای چې د افغانستان په کچه یو څه تذکرې د قابل ملاحظه تذکرې توزیع او الکترونیکي توزیع. اما مخکې مونږ هم دا اصرار درلودل چې دا تذکره باید توزیع شي چې انتخابات شفاف ترسره شي او انتخابات په جریان کې درغلی دغه ونهشي د درغلی مخ ونیول.
ولسمشر غنی تیر کال یو تقنینی فرمان ورکړ چې پر اساس یې په الکترونیکي تذکرو کې باید د ملیت، قوم او دین کلمې لیکل شوی وای. خو د ولسی جرګې غړیو پرون په درې اتیا رایو رد کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال پر حکومت ټینګار وکړ چې د ثبت احوال نفوس قانون تنفیذ کړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان امریکایي پانتون له طالبانو غوښتي ژر تر ژره د پروفیسور کیون کینګ چې په ناوړه روغتیایي حالت کې دی او همکاري پروفیسر ټیم ویکس بې له قاعده او شرطه آزاد کړي. د افغانستان امریکایي پانتون دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې دغه پوهنتون د یو بیان له مخې د طالبانو له خوا یو نوی ویډیو ترلاسه کړي چې پکې پروفیسر کیون کینګ په ناوړه روغتیایي حالت کې ښودل کیږي. خو د پانتون په بیان کې چې پرون خپور شوی دا نه دی ویل شوی دا ویډیو یې کله ترلاسه کړي او یا د طالبانو له خوا کومه غوښتنه هم مطرح شوې که څنګه. د پانتون په بیان کې ویل شوی چې دغو دوو برمته شویو پروفیسرانو افغانانو ته زده کړه ورکوله او چاته یې کوم زیان نه دی اړولی. کیون کینګ او همکاري ټیم ویکس د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو له خوا تښتول شوي وو. اوس هم ورزو د نړۍ خبرونو ته. سپین مانی وی فدرالی اداری تا دا جمهور رئیس دانالد ترامپ دا انتخاباتی کمپاین دا پخوانی مشر پاول مانافورت تسلیمی دل لولس مشر سرهید ستراو نلری. دا ریپورتونو پا حوالا پاول مانافورت او دا هغه تجارتی همکار ریکس گیتس پا واشنطن که دا یوی فدرالی محکمه للوری پا دولسو جرمی مواردو که تورن بلل شوی چه دا امریکا پر زد دا سی جوڑول هم بکی شامل دیگی. مانافورت او دا هغه همکار پرون پا محکمه که دا بیگناه ادعا وکړه. د سپین مانی ویان دی سارا ساندرز پرون خبر اعلان تو ویل پر مانافورت لگیدلی تورونه لولسمشر ترامپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره لټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د امریکا زندانی اسکار باوی برګیدال له هغو امریکایي سرتیرو بخښنه وغوښته کوم چې له پوځي اډې د برګیدال په لټون پسې د وتلو په مهال ټپي شوي وو. برګیدال پرون په محکمه کې وویل ما یوه خرابه تیروتنه وکړه، د دې ویل چې ما وبخئ بسنه نه کوي. باو برګیدال د شمالي کارولینا یوې پوځي محکمې کې دا خبرې وکړې. برګیدال د اکتوبر په 14مه په 2009 کال کې له خپلې پوځي اډې د وتلو او د دښمن په وړاندې د ناسمې رویې د جرمونو په خاطر په عمری بند محکوم شو. د شمالي کارولینا د پوځي محکمې قاضي جفري نانس بیا ویلي ولسمشر ترامپ باو برګیدال ډېر ځله خاین بللی، خو د قاضي په خبره د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې به باو برګیدال له یوې منصفانه محکمې څخه محرومه نه کړي. باو له 2009 تر 2014 کاله د طالبانو لخوا یرغمل نیول شوی و چې بیا وروسته له ګوانتنامو زندانه د 15 طالبانو د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شو. د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې 13 کلن اسلام بیګو تولاګانوف د جسور ابراهیموف د وژلو له امله مجرم اعلان کړ. هغه په 6 کاله زندان محکوم شوی دی. جسور ابراهیموف د طب محصل او د روان میلادي کال په جون میاشت کې مړ شو. مانا نشي ازادي رادیو ته موږ غوښنی ولي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلای شي. از لومړی مطلب ته، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې له پاکستان سره په مذاکره او د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کتنه کې ویلي پاکستان باید له فرصته د امکان تر حده زیات کار واخلي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې پاکستان ته ښه موقع برابر سوی چې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کابل کې کتلی او هغه ته ویلي چې ملګري ملتونه په دې اړه مهم رول لوبولای سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې مذاکره باید پر دوه اړخونو متمرکز وي.
رئیس جمهور کې پیشنهادات
ولسمشر د افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ سیاست په چوکاټ کې وړاندیزونه کړي او ټینګار یې ورباندې کړی دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هڅو لومړی اړخ له پاکستان سره سوله او دوهم اړخ یې له طالبانو سره سوله ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهم رول لوبولی سي. د امریکا متحدو ایالاتو دروان میلادي کال د اګست په 28مه د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د حکومت مشران ټینګار کوي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي هڅې وکړي، وسوال طالبان خبرو ته حاضر کړي او له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې هغو تروریستانو ته یې ځای ورکړی چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي او ملکي وګړو او ګټو حملې کوي. پر پاکستان مخکې هم د افغانستان لوري د تروریزم د ملاتړ تور پورې شوی چې پاکستانی لوري په کلکه رد کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د مشر او ولسمشر غنی ترمنځ په کتنه کې پر پخوانیو خبرو بحث نه دی شوی. پر دې چې پخوا کوم کارونه شوي خبرینه دي شوي او باید بحثونه شي، ځکه یوازې وخت ضایع کوي، خو اوس پاکستان او نورو هیوادونو ته ښه فرصت دی. لکه څرنګه چې ولسمشر تاکید کړی، هغه هیوادونه په زیان کې دي چې مخکې له تروریستانو سره مادي مرسته یا د هغوی ملاتړ کړی دی.
زیان میبرند.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر خیریت عمروف ټینګار کړی چې د افغانستان سره هر ډول همکاري ته تیار دي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې په ټولو سیمه کې د تروریزم مالي سرچینې باید بندې شي او ملګري ملتونه باید په دې اړه همکاري وکړي. ولسمشر غنی همداراز ټینګار کړی چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کار واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا دا ولسمشر دونالد ترامپ دا تاکنیز کمپاین پخوانی مشر پاول مانافورت او دا هغه ملگری ریک گیتس پرون پا واشنگتن که دا یو فدرالی محکمه پا براندی دا بیگونه ادعا وکر. مانافورت او گیتس د متحده ایالاتونو پر ضد د دسیسې جوړولو په ګډون په 12 جرمي مواردو تورن بلل شوي. په دې اړه فرشتې جلال زی رپورټ جوړ کړی.
سپینه ماڼۍ وایي د فدرالي ادارې پولیسو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورت تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ ارتباط نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پرون خبرداران ته وویل چې پر مانفورت لګېدلي تورونه له ولسمشر ټرمپ د هغه له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ساندرز خبریالانو ته وویل چې د فدرالي محکمې له لوري د پاول مانفورت د جلب په اسنادو کې د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او روسیې ترمنځ د تړاو هیڅ ډول شواهد نه لیدل کېږي. دا وایي موږ له اولې ورځې ویلي چې د ټرمپ او روسیې ترمنځ د دسیسې او پلان هیڅ شواهد نشته او د محکمې حکم هم په دې وینا کې بدلون نشي راوستلی. د امریکا د یوې فدرالي محکمې په اسنادو کې چې پرون خپاره شو څرګنده شوې چې یو فدرالي منصفه پلاوی مانفورت او د هغه د تجارت ملګری ریک ګیټس په 200 جرمي مواردو کې د پښتنو لپاره ورغوښتي وو چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شاملېږي. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر پخواني مشر پاول مانفورت تور لګېدلی چې له اوکراین سره په معامله کې له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره دسیسه جوړه کړې وه. پر مانفورت او ګیټس د پیسو سپینولو د ناراجستر شوو بهرنیو ایجنټانو په توګه د ځان معرفي کولو د غلطو معلوماتو ورکولو او له امریکا بهر د بانکي او مالي معاملو په اړه د معلوماتو نه ورکولو تور هم لګېدلی و. پاول مانفورت پرون په واشنگتن کې د اف بی آی سیمه ایز دفتر ته ورغی او ځان یې تسلیم کړ. تر دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانیا او د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی خبر ورکړی و چې پاول مانفورت او د هغه همکار ریک ګیټس قانون ته د تسلیمېدو هوډ لري. مانفورت او ملګري پرون په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته وویل چې دواړه بې ګناه دي او له دې امله یې ځانونه چارواکو ته تسلیم کړي دي. د فدرالي محکمې په اسنادو کې همداراز د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ د سلاکار جورج پاپادوپلوس یادونه شوې او ویل شوي چې له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه یې اف بی آی ته اقرار کړی او ځان یې ملامت کړلی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پرون وویل چې جورج پاپادوپلوس داوطلبانه کار کاوه په 2016 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې رسمي موقف نه درلود. دا وګړی یوازې د یوې رضاکاري سلا ورکوونکې شورا غړی و چې ټول کال یې یواری یوه غونډه کړې ده. دا اسناد د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنی او د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ټرمپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د ممکنو اړیکو د ایداو د څېړلو لپاره د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د پلټنې په ترڅ کې موندل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره او ورپسې د ازادي راډیوي مجلې اوریدل مه هیروئ. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او قاچاق یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبان د مخدره موادو په سبب ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې لیکوال د مخدره موادو د تولید لابراتوار انځور کړی. هغه لیکلي په دې لابراتوارونو کې د موادو د ګډولو لپاره خالي بیلرونه، د اړتیا وړ کیمیاوي مواد، سون توکي، چاپ ماشین، یو جنراتور او یو پمپ چې اوبه له نږدې څار اباسي تر سترګو کیږي. د مقالې لیکوال ویلي پولیس ځواکونه او د امریکا خاصو عسکرو سکل په بیلابیلو سیمو کې داسې څو ځایونه کشف کړي دي. نیویارک ټایمز لیکلي افغان ډیپلوماتان او چارواکي له دې اندېښمن دي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو زیاتوالي د طالبانو د فعالیتونو د کمښت لپاره هڅې ننګولې دي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د راغلیو شمیرو له مخې طالبان لږ تر لږه 60% عواید د مخدره موادو له سوداګرۍ ترلاسه کوي. له هند افغانستان ته د غنمو د لمړنۍ جوپې لیګد یو بل مهمه موضوع ده چې یو شمیر بهرنیو مطبوعاتو پرې تبصرې کړي. د هند انګریزي ژبې اکنامیک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې افغانستان ته د هند د غنمو د لمړنۍ جوپې لیګد د پاکستان د لا ترسنګ کولو لپاره یو قوي ګام بللی دی. ورځپاڼې لیکلي د هندو افغان او ایران تړون په اساس چې په 2016 کال کې وشو، افغانستان ته د هند د غنمو لمړنۍ جوپه د یک شنبې په ورځ د ایران د چابهار بندر له لارې ولیږل شوه. په لمړنۍ جوپه کې یو شاری یو میلیون ټن غنم شامل دي چې د چابهار بندر له لارې به افغانستان ته په لاریو کې وړل کیږي. اکنامیک ټایمز لیکلي پاکستان اجازه ورنکړه چې هند خپل مالونه د ګوادر له لارې افغانستان ته ولیږي، نو د یک شنبې په ورځ د غنمو د لیکت پیل د چابهار بندر له لارې له دې بندره عملی ګټه اخیستنې ته زمینه برابره کړه. تلګراف انډیا آنلاین خبرونې هم افغانستان ته د غنمو د لیږد مسله راخیستې، خو ویلي دي له چابهار بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایه وکاروله. تلګراف انډیا لیکلي که څه هم تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټې په خطر کې ولویږي تبصره ونه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې واشنګټن د متحدو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې داخلي نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې لیکلي د پاکستان له پام کې نیولو پرته هند د ایران له لارې له افغانستان سره د سوداګرۍ نوښت وکړ. ټریبیون لیکلي هند افغانستان ته د غنمو لومړنۍ جوپه وروسته له هغه ولیږله چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غوباړی ناول پاړه د لیکوال او کرکتون کې محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په هماغه وخت کې چې مې لوستی وو دومره اثر یې راباندې کړی وو چې په هماغه ورځ خو مې ډېر ورته وژړل، حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای د هغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډېر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګری کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټوله نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت د سنا سیلی شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سمو د وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په ار کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. د هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد د تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شاهدانو. د جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاتې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبده د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی وو څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړی ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړی ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې له نن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړی مې 160 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم راسره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه. تاسې ستړي مشئ، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړی خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شویو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغ او د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولې او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو هم ژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار اثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
جالبه ده ډاکټر صاحب، تاسو هم د دې شي یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي، په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دوی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغه سی وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نه شوی پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونتا مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړي کوي.
شاید ډاکټر صاحب ما د خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاده کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
جواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه مره په ما باندې اثر کړی و، دغه مره خوند یې را کړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې راسره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریز ده، برتانوی ده، د ایرلند البته، او دا په خپله مبارزه وه. او د دې ناول محتوا چې د دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي، دا هغه وخت کې اوسیږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده، او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمیرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې، د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې، او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډېر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي، د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري. او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړو، ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه، البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل. نو مینې ټول تال ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، مونتاژ مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې.
دیوانی وقت چه پا مجموع که پا ده جبال و بانده که گی اغا داده چه فرزنده لاغا اصل کم جبه چه داله کلسوه ده وربانده لیگه اینا نجبال که گی لدوامی و درهمی جبه نه ده رجبال که گی. تاسو چه کل جبال لده سرم اغا اصل نسخه داده چه ده پا کم جبه چه لکلسوه اغا ممور سر وقت ده کمونه؟
ما البته سنځه په دې کې دا په خو خود غ سنځه ډیره و چې موږ ته د لمړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کیدل. نو معمولا زموږ بړونکو به یا د فارسی نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسی کې لوستی و، او ژباړه مې فارسی نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې، مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ، او هغو ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتر ژباړی ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږې، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړې هغه قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي. خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه قصه چا ته وکړي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي، او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کیږي، هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي، او دوی ډیر پر یو بل ګران دي، او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو. خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی، چې البته د دې دغه نامشرو زیدي نو د امنغه چې په دغه پدری باندې حساب کوي باور لري نور باندې می حساب کوي او کله چې بیا د هغه ګوند کې شاملېږي چې مبارزه کوي د ایتالیا د آزادولو لپاره دغه راز یو بل کشش ته وایي او هغه کشش بیا جاسوس وي دغه راز افشا کوي او دای نیول کیږي او دای چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیا جوړیږي اور باندې ډیرې بدې ورځې په زندان کې تیرې سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا تورې چې تا خیانت کړی دی تا ملګري افشا کړي دي او دښمن ته د په لاس ورکړي دي نو د دې په څنګ کې دا خبره مور سره افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې نو دغه ستونزې دی نه شي زغملی بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا دولس دیارلس کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي د ګوند غړي ډېر شوي دي فعالیت یې زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څېره کې دومره بدلون راغلی هلته یې دومره سختۍ ګاللی دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه دی بیا نو دلته راځي دغه مبارزه شروع کوي پرمخ ځي 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 او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي پاڅون وکړي دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کیږي او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالی کیږي او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ور معرفي کوي وایي چې زه هماغه سړی یم او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت یې زیات دی هغه کولی شي چې دی آزاد کړي او دی ورته وایي چې دوې لارې دي یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي او یا به ما د ځای په حیث منې ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې ته به هم په دې مبارزه کې راسره ګډېږي او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نه شي کولی بالاخره دی اعدامېږي
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده دا کرکټر چې ده دی پاینې الک چې له خپل پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده په دې سره کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب دا یو عجیب حالت نه
بالکل عجیب حالت دی یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیمون میږي هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ور باندې مینهږي خو کله چې دی بیا له غستونزو او له جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پیژني د جیما سره هم دغسې روابط لري هم ورسره مینه لري هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیمانی کوي خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوریږي او مینه هم ورسره لري او دغسې د پلار سره دغه واقعې پلار چې کشش دی هم ورسره ډېره مینه لري دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته یې راځي دی نو خپل احساسات نشي کنټرولولی یعنې دومره مینه پرې غالبه کیږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي په دې خاطر چې د پلار یې مخې ته ولاړ دی او دی ورباندې ډز نه کوي او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم ولې وغولولم ولې دا دومره عمر تیرستلای وم نو دغه ششتا او دا در وو په هنه له نظر د چ توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزه یو د بل ځای نیسی کله مینه د کرکه ځای نیسی کله کرکه د مینه ځای نیسی او کله کله امکان لري چې په یوه وخت کې دواړه د غسی په سړی کې موجود وي او روان وي په همدې خاطر د غڅ چې په دې کریکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی
او بل د خو ناولونو یو کمال داده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي لوغونه سړی ډیر زیاته استفاده کولای شي دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بل آخره به څه کیږي زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوي دي ډیر معمول دي نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دې یو یو څه کار وکړي لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب ډیره مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
کوم دا
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
وګمه سټوډیو ترغلی وای دا ځل می د خاپیرک نقل راوړی دی خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري غالي خو ډیر نور کسان شغوري راځي ورته وګ بشو
خو خيار خاپیرک ډیره زمانہ په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل یو ډېر زورور پاچا اوسېده د پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وه دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلېده په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو او دا یو کس د پاچا میرمن وه د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغان د خوشحالۍ سندرې ویلې او په ملکی باندې د دوی سندرې خینه لګیدې یو ورځ ملکی پاچا ته وویل د مرغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډیره په عذاب کړی یم غواړم دوی ټول راوغواړي او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړي چې بیا یې شور وانورم پاچا ورته وویل سمه ده دا کار به په څو ورځو کې وشي د پاچا او ملکی خبرې د مانی د بام تر چجالان دی زوړند خاپیرک چې د ملکی د کوټې په خوا کې وو واورېدی خاپیرک لزانه سره وویل دا خو ډیره بده شو چې اوس به دې پیخې مخه څنګه نیول کیږي په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دی جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید پدریم ماسپخین د پاچا قصر ته خامخا ورشي خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو خو څنګه چې ډیر اوخیار وو نو د دې په ځای چې اندېکنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په مندلو بوخت شو پدریم ماسپخین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل خاپیرک پکې نه وو خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین را رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي خو ته جناب نن راځې دا ولې خاپیرک ورته وویل صاحب دا خو ټول وزګار خیل دي نه یې کار شته نه روزګار او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي پاچا حیران شو ویل ما خود دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اوریدلی دا راته وویا دا څنګه کوي خاپیرک وویل دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی پاچا لا حیران شو او خپل پوښتنه یې تکرار کړه څنګه دا کارونه څنګه کوي خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډې کې د سحر یوه پیڅکه غوڅوم او چې ورځې اوږدې کې د ماښام یوه پیڅکه بیتی کوم او پا دیدول پا ورزو او شپو که برابره را ولم. ده غراز خلق نغواری چی جر بمری، خوزه ده جوب لکسانو و جلو تا ده پلمی جور اولو پا وسیله کوشش کوم چی ده مرگ او تولد ترمند تعدل او تناسب بساتم. کلا کلا ده سیوی چی تر خزو ده نارینه و شمیر زیاد شی او ده غوخت نارینه ده خزی هری خبری تا بلی بلی وی دغه سیناریو چې د خځې هر خبره په پټو سترګو مني زه یې په خزه بدلوم. څو په دې ډول د خځو او نارینه وو د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا تا ویره هم ور پیدا شو چی حسین خاپی راکی پا خزا بدل کریم. پاچا لزان سر و ویل زخ پاچا نیم، زخ خ پاچا وید ملکی خبره بمی پا پتسترگو نمنلی. ما دیر بیزای غخت نمنلی ده. نو مرغانی ور بغختل او ور تا وی ویل بنیاد من پا دین پوهی گی چی پا مرغانو بندی چنگ قانون تدبیق کری او چنگ جزا ور کری. پا هم دی خاطر ما فیصله کرده چی گوگوشتوس تاسی پاچا و تاکم. تاسی می مانهی تا دی لپاره را غوختی است چی ستاسی طولو مخی تا گوگوشتو او ده غو وزیر ملاچرگک ده ووایم چی پا اخیاره با حکومت کوی، پا عدل و انصاف بچلی گی او پر عیاد بندی با ظلم نکوی. اوس نو تاسی طول کولی شی چی اخبر کورونو تا ستان شی. پاچا خاپیرک تا پزلکی پا قهر وو او ده غه نافرمانی لزحنا نواتل چی طول مرغان ده غه حضور تا پا دریه ما حاضر شول او ده پا چلور ما ورقه. پاچا ده خپل تاو ده سرولو او ده خپل زور ده خودلو لپاره تر لکه ایلان دیس پا کلقه تا ورکلا رخصتی کن.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای له شاوخوا 1200 کلونو راهیسی انځورګری کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزي سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزای صاحب خبرونه تخرغ لاس تاسو ویل چې نظامی نقاشی است، په څه دلیل نظامی نقاشی؟ نقاشان خو نو ټول عام یارت کوي.
او دا خبره ده خو زه دا سبک چې دا اکثرا نظامی ده چې د ما هدف د نقاشی هم ده چې امنیتی ځواکونه ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشی چې دي ټول نظامی دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم ده لقب ګټلای دي
نظامی نقاش. شیرزای صاحب څومره موده کې نقاشی کوئ؟
12 کالونه ډیر کې.
شیرزای صاحب مسلکی مو کوم ځای لوستای ده که هم داسې شوقي کار کوئ؟
نه زه هېڅ چېرته مې نقاشي یا رسامي چېرته لوستی نه ده، همداسې خپله مې زده کړې ده ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شوم نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سبک او د هغه مې رازده کړل. نو هماغه نه پیش لاړم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړي دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډېر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم ځکه ډېر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کومو موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزن
اکثرا نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي ځکه هغه هلته د کانکریټي او دیوالونه چې د امنیتي هغه هلته ډېر موجود وه، ما یې دا اجازه یې هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپله کوڅه کې دي چارې خنبر کې، او ځینې په چارایي برکې کې دي. داسې موقعیت
دا په پښتونستان ور کې دي. دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ور کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې لیکلی دي قهرمان شهر مان د یو کوماندو یو سرتیر دی، باقي کې ما کار کړی دی.
ښه، دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه څو ورځې کارو، تقریبا دوی درې ورځې و وختل.
یوازې کار کوي که نور دوستانو می در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری می را سره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروفه وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې مو کار کړی؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي څیرې دي، نظامي وسایل دي، نظامي تجهیزات دي، په دې باندې کار کوئ؟
بله.
علاوه له دېنه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دېنه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قرآن چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکمه، یا هم مثلا د کور د یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامي انځورونو سره مینه پیدا شوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامي وسایل او تجهیزات او څیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل یې دا و چې کله زما پلار خپله ملي اردو کې و، نو ما به چې هر کله هغه په نظامي دریشۍ کې لیدلو زما به ډېر علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه به مې زیاتېدله ورځ په ورځ چې زه هم باید ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحاري حمله کې شهید شو، نو مامام هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو، نو د روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم، خو البته نصیب به مې نه و. نو داسې شرایط را چې زه باید انجینری وایم، ما انجینری ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم. او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه ورتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتح کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتح شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نبري ځان سره اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
دا کار شیوه مو څنګه ده؟ څه شنه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وي نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس و نقاشی نور څه نه
ده. کومه شیوه چې تاسو کار ور باندې کوي دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده؟ څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوئ تقریبا تاسو ویل چې د 200 شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه داسې ده چې په دیوالونو باندې کار سوی ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف یې څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړه د کماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تاته د نقاشۍ په مورد کې تاته پیسې راواخلو، او د شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خزامت تاته نه درکوي؟
نه.
معمولا دیو چه پام دی برخه که مسلکی زده کلو تا ضرورتی چه سرای باید وکی؟ خوستاس و اثار چه ما وقتل تخنیکی لحاظه، لفنی لحاظه، در انگون و پیساب تقریبا باش پر اثار دی، خاصه نمگرتی ها نوا پکی. پا دی برخه که تزده کلو چه نیت نلره؟
والا نیتی لرم چه لار شما دا سم پا خط وگوه هم، خو امکاناتی نره تا برا برگی.
د خپل آثار او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو، دا بیا یوه پاڼه لرم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوسټ کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره، د خرڅولو لپاره. بیا هغه څوک چې علاقمند هغه راته کومنټ کوي، نور په باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو آثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم؟ نه دي کړي،
نه نندارتون مې نه ده جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنی مې جوړ کړي دي، چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو، راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه بیا پوستم کړو. دغه طریقه مو کړی دی، تر اوسه هم داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قول اردو شوه، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې، نو ما ته د قول اردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیری تقدیرنامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم. اولم بیا او بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه، چې په هغه کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو، د هر بخش نه وو. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
او مبارک دی
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري؟ د چا آثار ګوره؟ د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم، خارج کې بخش مې نظامي ده، مګر نظامي نقاشانو سره کار لرم، چې یو کارولینا ماګریګور ده په استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده نظامي ده په کاناډا کې ده، هغه دوه سره ارتباط لرم. نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شو، راوایي راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایل نه چې دې کار اخیستو، هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شوي د سکیچ کولو، چې هغه یو شی ورسره
دغه طرح مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوي د عکاسي له مخې، او یا بل څوک درته کوي؟
دا مختلف دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری صحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم، بیا ایډیټ کوم دغه طریقه، او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغه سی و طرحه جوړ کړه، دغه روی جوړو.
کور مدان، ډیره مننه.
مننه کوم تاسو نه، مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، تو یو غو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوی وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شعر پورې یاده کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوان شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوښه ده، نصیحت نه منم زه. دا آشنا خوښه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅۍ ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړمه، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار سړی کړم زړګی مې بار نه کوي غوسه په چای مزه تیر د کېږدی ماتوم او څادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه څادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه تلو کې دی ګوره مزه تند سیلې ماتوم او تلو کې دی ګوره مزه تند سیلې ماتوم
کتاب تون پادی برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوی شیری ټولګي دی د سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت شپږمه شیری ټولګه ده اے فایف سایز ده په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم یو سل او دوه دېرش مخه دی. د راشد خټک شیری ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی اے فایف سایز ده مجلد ده په بک پیپر چاپ شوی خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شیری ټولګه چاپ شوی ده دا هم مجلد دی په بک پیپر چاپ شوی دی سایز اے فایف دی ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخه دی. غوباړی ناول چاپ شوی دی لیکوال اتل لیلیان ویوینی چې دی ژباړنې ډاکټر محب زغم دی کتاب اے فایف سایز دی ښه کیفیت چاپ شوی دی کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم 280 دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنې دی د ذبیح الله احساس خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایف دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده همدا د ژوند د بری طلایي کلي ده لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړنې اسماعیل لاروی دی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده اے فایف سایز دی کتاب مخونه یو سل دولس دی په سپین کاغذ په عالي کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان دات سو کی چگونی اور میں جوان دات سو کی چگونی اور میں جوان دات سو کی چگونی اور میں دخپل نکاو تبا با پر کنی دخپل نکاو تبا با پر کنی جے ہے تیرا کی چگون وان پرات جی لہری مشتی جنا سے راپسی دمر
Zap, zap, zap.